بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدر منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د وری د میاشتې 13مه د 1446 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې 18مه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 6مه نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د اټومي خبر اترو پروګرام په اړه په امریکا کې د اسرائیلو د پخواني سفیر څرګندونو ته کتنه نومیږي. بیا به د قرآن پلوشې 19 پروګرام اوري، ورپسې ریحانه پروګرام لرو او په اخیر کې تلپاتې خوشبویو 19 پروګرام هم درته وړاندې کیږي. خوګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. اټومي خبرو ته د نړیوال اژانس د ورګډي دا ضرورت نشته. امریکا به له ایران سره په پوځي ټکر کې سخته ماتې وخوري او د ایران او عربستان اړیکې خارجي دباو د بریالیتوب لاره ده. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. اټومي خبرو ته د نړیوال اژان د ورګډي دا لپاره او ضرورت نشته. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په روم کې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د مشر راپایل گروسی د شتون په رول باندې ټینګار سره وویل د هغه شتون ګټور دی، خو د خبرو اترو په داخل کې نه، ځکه چې موږ اوس تر اوسه داسې مرحلې ته نه یو رسیدلي چې دغه کار ته ضرورت واوسي. هغه پرون د ایټالیا په پلازمینې روم کې د عمان په سفارت کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو د دوهم پړاو له ختمېدا وروسته وویل په ایټالیا کې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د مشر راپایل گروسی شتون د ایران او د امریکا ترمن د نه مخامه خبرو اترو له ترسره کېدا سره په یو وخت دی وویل طبیعي خبره ده چې په یوې احتمالي موافقې کې به د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس رول مهم وي، ځکه چې د اټومي پروګرام په حوزې کې د ایران په ژمنو باندې د څارنې او د حقیقت د معلومولو مسؤلیت د اټومي اژانس پر غاړه دی او موږ هم په بل هیڅ ارګان په دې هکله د حقیقت د معلومولو لپاره نه منو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس له شرطونو د خبرولو ضرورت په اشاره سره ټینګار وکړ. ایران تر اوسه په داسې موقعیت کې نه دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس شتون ته ضرورت ولري. البته کله ناکله د خبرو اترو په وخت د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د کارپېژندو لیتوګې مرسته کولی شي. د ایران د جوړو راډیو درملو شمیر لاویاو څخه اوریدلی. میر خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی ویل د دریو نویو راډیو درملو په جوړولو سره د ایران د راډیو درملو شمیر لاویاو څخه زیات شوی دی. هغه ویل اټومي ټکنالوژي یوه پراخه او پراخ بنسټه موضوع ده او هغه د خلکو د ژوند په کیفیت په تیره بیا په پرمختللیو علمونو او فنونو کې ډېر زیات اغېزونه لري. هغه دې ته په اشاره چې یو اساسي چورلیز د راډیو درملو تولیدول او پراخول دی ویل کوشش شوی دی چې دغه راډیو درمل د درملنې په برخه کې له کومې جانبي عوارضو او سایډ افیکټ ته زیات اغیز ولري. امریکا بل ایران سره په پوځي ټکر کې سخت ماتې وخوري. ایران خبری اژانس راپور کړی د پاکستان طلوع رسمانی ولی کل د امریکا پوځي چارواکي اعتراف کوي کچیرې د ایران پر ضد جنگ وشي نو ګټونکی به ایران وي. دغه رسمانی زیاته کړه د امریکا د پخوانی خارجه وزیر کالین پال د دفتر مشر لارنس ویلکرسن ډاډمن دی کچیرې د ایران پر ضد جنگ وشي نو ایران به دغه جنگ وګټي، خو د ایران دغه بریالیتوب د اټومي بم د جوړولو یا په نورو ضرورونو سره نه چې سیمه او ګرچاپیر هیوادونه تباه کړي، بلکې د امریکا د پوځي بروالی د شنډولو لپاره په دود او متعارفو رودو سره لاسته راځي. ویلکرسن نن سبا په اوکراین کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د جنگ د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې او په ایران باندې د حملې لپاره د اسرائیلو او د امریکا د ګډو پلانونو تر ټولو ښکاره نیوکه کوونکی دی. هغوی المات سمو د مخکې له داسې سړي سره کتنه وکړه کوم چې کلونه کلونه د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ سبیسازي کړې ده او اوس هم هغه باوري دی. هماغه نتیجه چې اوس هم معتبره ده د ایران به د امریکا سره په یوه متعارف او دودیز جنگ کې بریالی وي. د امریکا د پخوانی خارجه وزیر کالین پال د دفتر مشر ویلکرسن بیډګی نکړه په جنگ کولو کې د ایران پراخه تجربه پرته له دې چې هیڅکله جنگ پیلوونکي اوسي. د 1980 میلادي لسیزې ته ورګرځي، هغه وخت چې 8 کاله یې د عراق یرغل په شا وتنبوه. د ایران او د عربستان اړیکې په بهرني دباو د بریالیتوب لاره ده. ایران خبری اژانس راپور کړی د پاکستان سیاسي متفکر مشاهد الدین سید ایران ته د عربستان د دفاع وزیر خالد بن سلمان سفر او د اسلامي انقلاب لستر لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی سره د هغه کتنې ته په غبرګون کې ویل. د تهران او د ریاض اړیکې د سیمې لپاره ښه خبر او له بهرنیو دباوونو سره د مقابلې لاره چاره ده. د پاکستان سیاسي متفکر او د مشرانو جرګې سنا د دفاع د کمیټې په خوانی مشر مشاهد حسین سید په یو پیغام کې ایران ته د عربستان د دفاع وزیر خالد بن سلمان سفر د سیمې د غره د لویدیځ سیاسي می د پیدار صحبت لپاره ډیر ښه خبر وبلو. هغه د دوستانو او مسلمانو هیوادونو یعنی د ایران او د عربستان ترمنځ د اړیکو له دې کول سره د مرستې لپاره د چین د رول په قدروانې سره زیاته کړه. د تهران او د ریاض پیوړي اړیکې په سیمه کې له خارجي بونس را د مقابلې لاره چاره ده. د افغانستان د کډوالو د حقوقو د سرغړونې مخنیوي وشي. زمو خبریال راپور کړی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې له خپل پاکستانی سیال سنگدار سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د جبري استنولو سیاست او سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون په وی خبر پاڼه کې ولیکلی دي چې متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي چې د کډوالو د حقوقو له سر غړونې دي مخنیوي وشي. د خبر پاڼې له مخې متقی له پاکستان سره په لوړه کچه د مثبت تعاملات غوښتنه هم کړې ده. ورته مهال سردار ویلي دي چې له کډوالو سره نسم چلند نه دی شوی او په خبرې د پاکستان امنیتي ځواکونه د دا ډول چلند اجازه نه لري. وګورو دن کوز به یو راپور درته وړاندې شي چې له افغانستان څخه
لګل شوې ده. لنګرهار کې چارواکي وایي تیر کال د پاسپورتونو د ویش له درکه سلګونه میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د چارواکو پروانه چې د پخوا په پرتله د پاسپورت په ویشلو کې پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوې دي. د لنګرهار پاسپورت امیر مولوي عبدالغني الهام وایي په تیر کال کې د پاسپورت د ویشلو له درکه خواوشا 420 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه او د دولت خزانې ته سپارلې دي. نوموړی وایي د تیر په پرتله اوس د پاسپورتونو ترلاسه کولو په چاره کې پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوې دي. مولوي الهام وایي هر ورځ دوی ته له 250 تر 300 تنه پورې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي چې پروانه دوی اوس مهال کارکوونکو او وسلو ته په پام سره د 0 تنو لپاره د پاسپورتونو د ویش وړتیا لري.
په اکثر ډول باندې تقریبا موږ ته روزمره د 250 تر 350 پورې مراجعه کوي. نو الحمدلله موږ کارمندان هم لرو او ښه مجهز اسباب هم لرو. نو که تر 200 کسانو پورې موږ ته مراجعه وکړي، انشاءالله موږ ورسره د پاسپورټ ورته تجزیه کولی شو. کومه ستونزه نشته د مراجعینو لپاره.
مولوي عبدالغني الهام وایي د ناروغانو، مایوبو او عمر خوړلو مراجعینو چارې له نوبت پرته ترسره کیږي. په پاسپورټ پسې ورغلي مراجعین هم د رامنځته شوو اسانتیاوو ستاینه کوي او وایي پخوا به د پاسپورټ پر اخیستلو له یوې تر 2 میاشتو وخت تېرېده، خو اوس چارې په 24 ساعتونو کې ترسره کیږي.
زه خپله مریض یم او دلته ډاکټرانو جواب راکړی او دلته رالم پاسپورت د پاره بس ټولو نه مخکې کړم مریضي به نیم سات کې زما غون کار خلاص شو
په پاسپورت کې ګرځ دوه ما مخکې داسې و چې په میاشتو تقریبا دغه سبا دوام کولو چې تا په پاسپورت اخیستلو اوس چې په تذکره کې مشکلونه لري نو مو د شان کې تخلص د شان کې مشکلونه لري چې نن دفتن ما خپل باندې نن سفتنام کړو نن ډایرکټ راغلی ما نوبات می دین ان شاء الله چې په یو ورځ کې د مکمل کار ختمیږي
د ننګرهار پاسپورت امریت د معلوماتو لمخې په 1402 کال کې خوښه ودیر زره کسانو ته پاسپورتونه ورکول شي وو چې 324 میلیون افغاني اواید تر لاسه او دولت خزانه ته سپارل شي وو چې د وړم کال په پرتله د تیر کال په اوایدو کې دوه برابر زیاتوالی راغلی دی محمد آصف شینواره تهران رادیو جلال آباد
پاکستان او افغانستان به د یو بل خوره د ترهنګرۍ لپاره استعمال نکړي زموږ خبريال راپور کړی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر سردار چې د لومړي وزیر مرستیال هم د کابل ته د سفر پر مهال وویل چې د افغانستان طالبان نور ته ویلي دي چې د یو بل خوره به د ترهنګرۍ لپاره استعمال نکړي یې سردار پرون وویل چې پاکستان او افغانستان یو بل ته تضمین ورکړی دی چې دغه دواړه هیوادونه به شرپسندو عناصرو ته اجازه ورنکړي چې د دوی خوره د یو بل پر ضد د حملو یا د غیر قانوني فعالیتونو لپاره استعمال کړي په تلابیب کې د لومړي وزیر پر ضد سترې مظاهرې کېدونکې دي مېر خبري اژانس راپور کړی د اسرائیلو د بندیانو کورنیو د لومړي وزیر نتنیاهو پر ضد په پراخو مظاهرو کې د ګډون او له غازي ترنګي څخه د بندیانو د خوشي کولو د ملاتړ لپاره د غونډې د ترسره کولو غوښتنه وکړه د اسرائیلو د بندیانو کورنیو ویل نن په تلابیب کې په مظاهرو کې د ګډون کوونکو غوښتونکو او د دغو مظاهرو شعارونه هم به داوي چې ټول اسرائیلي بندیان باید له هر شي مخکې راستانه کړای شي دغه را د اسرائیلو د لومړي وزیر پر ضد د خلکو مخالفتونه بیخي زیات شوي دي اوس د 12,000 پوځیانو په شمول 1,30,000 خلکو د غازې د جنگ په خاطر د سهانست رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو پر ضد په یو ستر لیک باندې دستخطونه کړي دي دغه لیک پخوانی لومړي وزیر هود باراک او پخوانی پوځي او استخباراتي مشرانو هم لاسلیک کړی دی روسیه د کورسی می نه نوی پیسه د خوره آزاد کړی دا ایر نه خبر یا جانس راپور کړی د روسیه د وسلوالو ځوکونو مشر والیری گراسیمو پویل د مسکو ځوکونو د کورسی می نه نوی اشاره پیسه د زمکا آزاد کړی دا د تیر میلادی کال په اگست میاشت کې د اوکراین د پوځیانو د وستر پوځي بریا د ترلاسه کولو په فکر سره په کورسک سیمه کې د روسیې په خاورې باندې برید وکړ خو د روسیې پوځیان د خپلو پوځي عملیاتو د دوام په وجه ونه توانېدل د دغه سیمې زیاتې برخې د اوکراین لاسکرو بیرته ونیسي د روسیې د پوځ د لوی درستیز والیری ګراسیمو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې ویل د مسکو ځواکونو د اوکراین له پوځیانو څخه د کورسک سیمې 99.5% د ځمکې آزادی کړې دي هغه زیاته کړه په کور سیمه کې په ګورنا او اولشینا سیمو کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پاکول هماغه راز دوام لري پوتین د ایستر پر مهال له اوکراین سره د اوربند اعلان کړی دی زموږ خبریال راپور کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپلو ځواکونو ته حکم ورکړی دی چې په اوکراین کې ټول پوځي فعالیتونه بند کړي او په وینا یې دا دیر ساتا د ایستر اوربند به د یک شنبه تر پای پورې دوام وکړي او هغلی پوتین ویلی دی چې روسي ځواکونه به د هر ډول شونی سرغړونې پر وړاندې د ځواب ویلو لپاره چمتو وي بل پلوه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلی دی چې کیب اوربند ته درناوی وکړي خو ماسکو یې په ماتولو تورن کړی دی نوموړي زیاته کړه زموږ کړنې متقابلې دي او همداسې به وي د دیر ورځنۍ بشپړه او بېشرطه اوربند وړاندیز لا هم پر میز پروت دی د دې ځواب پریکن باید مسکو ورکړي نوموړي بیا وویل چې جګړه لا هم د روسیې په کورسک او بلګرود سیمو کې روانه ده او روسیې ډرونونه لا هم وکارول کیږي خو ویلی دی چې ځینو سیمو کې جګړه لږ شان غلي شوې هم ده خبرونه پای ته ورسېدل
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د اټومي خبره ترو پروګرام په بره کې په امریکا کې د اسرائیل د پخوانی سفیر کیسې ته وکتنه نومیږي په امریکا کې د اسرایلو پخوانی سفیر مایکل اورن په یوه مقاله کې له ایران سره چلند د اسرایلو لپاره ډیر پیچلی شو تر سر لیک لاندې د ایران د اټومي مسالې په باره کې د ټرمپ د حکومت د چلند په باره کې د صهیونیست رژیم ادا شوې اندېښنې څرګندې کړې دي. په امریکا کې د اسرایلو پخوانی سفیر مایکل اورن په دې مقاله کې ځینې غلط معلومات وړاندې کړي دي. د اورین په وینا د امریکا او ایران د اټومي خبرو اترو له بیا پیلې دا سره اسرایلو له نوي ننګونو سره مخامخ دی او د پوځي انتخاب پر پرېښودلو سره اسرایل باید له واشنگټن سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي او د احتمالي تړون د خطرونو لپاره چمتووالی ونیسي چې کولی شي ایران او د هغه متحدین پیاوړي کړي. سره له دې چې صهیونیست رژیم د 1948 میلادي کال د مئی په میاشت کې د خپل ناروا شتون له اعلان راسي په لویدیځه آسیا سیمه کې په دوامداره توګه بغاوت ته لمن وهي او ګڼ شمېر جګړې پیل کړي دي، او اوس هم د غزې د جګړې په 19 میاشت کې د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا په پراخ ملاتړ سره د سیمې د مظلومو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو قتلعام ته دوام ورکوي. په تیرو 4 لسیزو کې په سیمه کې د ناکرارۍ او بې ثباتۍ د مسؤول په توګه د ایران د ښودلو لپاره ډېرې هڅې کړې دي، په داسې حال کې چې هڅه کوي چې تهران د ترهګرۍ د ملاتړي په توګه وښیي، که څه هم ایران په وار وار ویلي دي چې د خپل بهرني سیاست د اصولو او د ازادۍ غورځنګونو د ملاتړ سره سم د فلسطین د مقاومت ډلو او سیمه ییزو غورځنګونو لکه د لبنان حزب الله غورځنګ، د یمن انصار الله غورځنګ او په عراق کې د ولسي تحرک ځواکونو ملاتړ کوي. د مقالې لیکوال دا پوښتنه کوي اسرائیل اوس څه کولی شي کله چې د دوی پوځي انتخاب په یقیني ډول له مې څخه لرې ښکاري. هغه ټینګار کوي چې اسرائیل باید د بدترینې سیناریو لپاره چمتووالی ونیسي و داسې موافقه چې ایران پیاوړې کړي پرته له دې چې واحد سنټریفیوج غیر فعال کړي. دا ډول تړون ایران ته اجازه ورکولی شي چې حماس او حزب الله بیا جوړ کړي. له کلونو راهیسې متحده ایالتونو له اسرائیلو سره یو ځای ایران د پوځي اټومي پروګرام په درلودلو تورن کړی دی، سره له دې چې هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي، او د دې پلمې لاندې د ایران په وړاندې پراخ سیاسي اقدامات او بندیزونه هم لګولي دي. خو د دې موضوع په اړه د امریکا له درې سره په ښکاره تضاد کې د امریکا استخباراتي ټولنې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو د تکراري تورونو برعکس په خپل وروستي راپور کې دا خبره منلې ده چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. د ایران په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د 2015 میلادي کال د مارچ په 15 نېټه خپور شو، د امریکا د ملي استخباراتو مشري ویلي دي د امریکا د استخباراتو ټولنه لا هم په دې باور ده چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له نننی نهانیویه مطلب سره ستاسو په خدمت کې دي. په دغه نننی مطلب کې د طه سورې دوهم او دریم آیتونو د شأن نزول ته یو کتنه کوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دونکو له بعثت مخکې او وروسته د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو مهمه ځانګړنه عبادت او بندګۍ ته توجه وه. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له دې مخکې چې په رسمي توګه په پیغمبرۍ باندې مبعوث سي د متعال خدای په عبادت لګیا پاتې کېدو، لکه څنګه چې هغه د خپلو نیکونو په شان موحد او واحد خدای منونکی و. هیڅ کله پر بوتانو سجده نه وکړه. هغه مهال چې له حضرت امام علی علیه السلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په حق له پښتنه وسوه چې آیا د کوم بوت حتی د یو ځل لپاره عبادت کړی دی، نو په ځواب کې وویل نه. بیا ورځنې پښتنه وسوه آیا شراب څښلی؟ وی فرمایل نه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ماشومتوب کې د شام په یو سفر کې د بحیرا په نامې سره له یوه راهب سره مخامخ سو. کله بحیرا راهب د ځوان محمد په مخ کې د خاتم پیغمبر نښې نښانې ولیدې، نو د هغه د ازموینې لپاره هغه ته په لاته وزه یعنی دوو بوتانو قسم ورکړ. نو له هغه بزرګواره یې دغه په یاد پاته کېدونکې جمله واورېده چې وی فرمایل لا تسألني بهما فوالهما بغزت شيئا بغزهما. ما ته په دغو دوو بوتانو قسم مه راکوه، په خدای قسم زما په نیز له دغو دوو بوتانو لا کرکجن شی بل نسته. همداراز نقل سوی دی هغه مهال چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت خدیجه د سوداګرۍ د چارو اداره کول ومنه او وټاکل سو چې د هغې په شتمنۍ سره تجارت وکړي، نو خپل غلام مسیره د پیغمبر په خدماتو مامور کړ. هغه وایي یوه ورځ په شام کې د محمد او یو تاجر ترمنځ په سشي اختلاف رامنځته سو. د شام تاجر محمد ته وویل د خپلو خبرو د رښتینولۍ لپاره په لاته وزه دوو بوتانو قسم یاد کړه. پیغمبر مبارک د هغه په ځواب کې وفرمایل ما هیڅکله هم په دغو دوو بوتانو قسم نه دی کړی، ته هم ورڅخه ډډه وکړه. په دې وخت کې د شام تاجران د محمد په تصدیق کولو کې راپورته سول او ویې ویل حق له تاسو سره دی. هغه مهال یې مسیره ته وویل په خدای سوګند دغه کس پیغمبر دی.
دوستانو، په تاریخي سرچینو کې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ځینې عبادی اعمال چې د هغه له بعثت څخه مخکې ترسره کېدل د لمانځه، روژې، حج او د خدای د کور د طواف په شان د عملونو خبرې شوې دي. البته ځینې مشرکانو هم د خانه کعبه احترام کاوه، ځینې کارونه یې د حج د اعمالو په توګه ترسره کول، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حج د هغوی له عبادتونو سره چې د شرک په شوار سره را برسیره وو هیڅ سمون نه خواړه. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له بعثت مخکې په هر هغه ځای کې چې یوازې وای له خدای تعالی سره راز و نیاز کاوه، له خدای سره د ارتباط پناه ځای د هرا غار وو. هرا غار په جبل نور غره کې له لوړې څوکې تر یوه حده ټیټ ځای کې واقع شوی دی. پیغمبر اکرم له بعثت مخکې او حتی کله کله له بعثت وروسته هم د هغه مهال له خرافاتو څخه، له ډکې ټولنې او د جاهلو بتپرستو له شور ماشوره د لیرې پاتې کېدو لپاره د هرا غره ته تلو، او تر ساعتونو پورې او په ورځو ورځو به یې له خپل خدای سره راز و نیاز کاوه، او د آسمان او مځکې او په پیشو او رازونو یې فکر کاوه. دغه څنګ ته کېدا له پیغمبر څخه مخکې د ځینو واحد خدای منونکو لپاره هم موجوده وه. ویل کېږي چې پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیکه عبدالمطلب بزرگوار د دغو دستورو بنسټګر دی. هغه د روژې میاشتې په وخت د عبادت او خلوت لپاره غره ته تلو، او هغه اړمنو کسانو ته به یې چې له هغه ځایه تیرېدل خواړه ورکول. د پام وړ ده چې دغه د غار دننه که څوک د غار د شمالي برخې په لور مخ کړي او ودریږي، نو هم هغه خانه کعبې ته یې مخ کړی او هم بیت المقدس ته. Thank you.
ایزانو ده هغه څه پر اساس چې وویل سو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناڅاپی وحی نه ده منلې، بلکې د وحی د زغمل لپاره د هغه په پاک روح کې مخکې چمتووالی را پیدا سوی و. د شپې مهال ژړا او فریاد، د غار حرا تنهایی او عبادت، په الهي نعمتونو او د ځمکې او آسمانونو په خلقت کې تفکر او تشکر، او د زړه په سترګو سره د الهي جمال او جلال ننداره، له روح القدس سره د اړیکو او د وحی د نزول لپاره د رسول خاتم وجود چمتو کاوه. په یوه روایت کې راغلی دی، هغه لومړنی شی چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم لپاره له وحی څخه پیل سو، صالح خوبونه و. هغه داسې هیڅ خوب نه لیده مګر دا چې د هغه لپاره سهار روښانه کېده. وروسته یې تنهایی ته مخه کاوه او په غار حرا کې خپل فریاد او ژړا کاوه، او شپې له دې پرته چې له خپلې کورنۍ ته لاړ سي عبادت کاوه، تر دې چې په هر غار کې پر هغه د وحی فرشته نازله سوه او ویې ویل ولوله. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د رسالت د مقام وړتیا ترلاسه کړې او په پیغمبرۍ مبعوث سو. درې کلنه پټه بلنه هم د اخلاص او عبادت د توشو د زیاتوالو لپاره ښه فرصت و. له دې وروسته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت څرګند سو او له پراخو ستونزو سره مخ سو. په عین حال کې د پیغمبر معنویت نه وای نو هغه نه توانېده په ځان له سره د هغو ټولو ترنګلتیاو او مشکلاتو په وړاندې درېدلی وای، او لکه د غره کلک او ټینګ مقاومت یې ترسره کړی وای. هغه په ډیرو مشکلاتو کې تر ټولو زیات وخت د شپې مهال په عبادت تیراوه، حتی هغه مهال چې د خپلو ماندونو کور ته تللې نو لا زیات وخت به یې په عبادت تیراوه. ام سلمه وایي، یوه شپه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زما په کور کې میلمه و. نیمه شپه هغه بزرگوار د خپل خوب په کوټه کې نه و. په اندېښمنېدا سره په هغه پسې وګرځېدم. هغه په یو کنج کې په عبادت بوخت و او لکه د ورشت په شان ورڅخه وشکې تویدې او ویل یې: اللهم ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، خدایا ما په خپل حال مه پرېږده. عرض مې وکړ: تاسو ولې دومره ژاړئ؟ تاسو باندې خو متعال خدای لطف او مهرباني کړې ده. وی فرمایل: آیا زه د خدای شکر گزار نه واوسم؟ همداشان یې ویل سوی دی چې هغه بزرگوار هره شپه د عبادت لپاره خانه کعبې ته تله، د خدای کور ته مخامخ درېده او خپل بندگی او خوشو به یې په الهي درگاه کې وړاندې کاوه. کله کله و تر ساعتونو پورې په عبادت درېده، داسې چې پښې به یې وپړسېدلې او سجده به یې دومره اوږده کېده چې د هغه بزرگوار تنده به زخمی کېده.
د اسلام دښمنانو پیغمبر اکرم ته د تاوان رسولو لپاره د هغه عبادت لاسوند ګرځاوه او ویلې: د محمد دین د بیکاره خلکو لپاره ښه دی. دا بیکاره خلک دي چې د هغه په دین ایمان راوړي. موږ کار او ژوند لرو او زموږ وخت ډک دی او د عبادت لپاره هیڅ فرصت نه لرو. د هغه بزرگوار تر ټولو سخت دشمن ابو جهل هم دغه فرصت غنیمت وباله او وی ویل: دغه قرآن یوازې د کړاو او مشکلاتو رامنځته کړی کتاب دی. د دغو ډلو کړاوونو او مشقت زغملو توان نه لرو چې په محمد ایمان راوړو. دوی د پیغمبر اکرم د عبادت په درکولو کې بې وسه وو او نه پوهېدل چې د پیغمبر درون مسؤلیت او د مشکلاتو د پیټې زغمل یوازې په لا زیات عبادت او د معنویت په ترلاسه کولو سره شونې دي. په عین حال کې قرآن کریم پیغمبر په عبادت کې اعتدال ته بللی او د تاها د مبارکې سورې دوه آیتونه پا په همدې باب نازل شوی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، موږ قرآن پر تاسو د دې لپاره نازل نه دی کړی څو ځان له مشکلاتو سره مخامخ کړی. په ورپسې آیت شریف کې بیا فرمایي الا تذکر لمن یخشا، قرآن نازلوو څخه چې یوازنی مقصد دا دی چې له خدای ویریدونکی کسان یاد او ویښ کړی. دغه آیتونه د اسلام د ګران قدر پیغمبر د بېوقفې هڅې او د رسالت د ابلاغ په حوزې کې د هغه د مشقت او مینې په باب دی. او د دې آیت معنا دا ده چې ای پیغمبره، موږ قرآن نازل کړی نه دی د دې لپاره چې ځان په سختۍ کې واچوې، او د دې منلو ته د خلکو د مجبورولو او د تبلیغ په لاره کې ځان اندېښمن او خپه کړې. ستاسو کار دی لارښوونه او هدایت او منل د هغوی کار دی. نو ځکه د قرآن کریم د طه د مبارکې سورې په دوام آیت شریف کې پیغمبر ته فرمایي موږ قرآن پر تا نه دی نازل کړی څو ته دومره خپه شې او د مشرکانو د ایمان په نه راوړلو دومره خواشنی شې چې ځان وکړبې او نه زغمونکی مشقت ته مخه کړې. بلکې همدې سورې د دریم آیت په اساس قرآن یوازنی نصیحت او سپارښتنه ده هغو کسانو ته چې له خدایه ویریږي او په ځان کې د پرمختګ زمینې برابرې کړې وي. الا تذکره لمن یخشا، یعنی هغه چا لپاره یادونه چې په زړه کې ویره او ډار وي څو د هغه له خبرداریو اغیزمن شي.
در من اوریدونکو www.parstoday.ir/pss مشتوی پانی درک او پشتو نه نیویتیاهو .com مو هم ایمیل ادرس دی. ده دیخ پروانی وقت پم دیزه که پای ترسی جزیر دمستاسو لوزور اجازه وارو.
خدای ممل و ملگریشه. ریحانه دیرو عزت منو آوریدون کو زمر سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو د خبرونه پدې شپه کې د ریحانه له پروګرام څخه 15 برخه زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. نن در سره هغو بدلونونو په اړه خبرې کوو چې اسلامي انقلاب په میرمنو کې رامنځته کړل. نو هیله کوو چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو هغه حرکت چې د ایرانی خزو د اسلامي انقلاب سره پیل کړ د نړۍ لپاره یو نوې پیغام رامنځته کړ او سرګند کړ چې هغه د تاریخ لار خودنه ده او په ټولنه کې پریکنده رول لوبولی شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دې باور دي چې د خزو هر اړخیزه پرمختګ یوازې د ایران په خزو کې لیدل کې دي شي، هغه هم د اسلامي انقلاب پر رڼا کې. هغه په دې اړه و فرمایل چې زمونږ د هیواد خزې د نړۍ لبل هر زی غوره دي. کله چې د کار وخت راشي، سیاسي، کلتوري او تشکیلاتی کارونه مخ په وړاندې دي. کله چې د جهاد وخت راشي، نو خپل اولادونه جبهې ته استوي. کله چې د کور ساتلو او د ماشومانو لویولو وخت راځي، دوی د کور ساتونکي دي. دا ټول په نړۍ کې نادر دي، دا خورا ارزښتناک دي. خوونه او روزنه اسلامي ده او هیله مند.
د مسلمان ښځې د شخصیت یو مهمه ځانګړنه چې د اسلامي انقلاب له برکته یې په ځلولو کې مرسته وکړه، د ښځو ایثار او سرښندنه وه. د اسلامي انقلاب په وخت کې ښځو د خپل هیواد د برخلیک په اړه د نارینه وو تر څنګ او حتی تر هغوی مخکې هم فکر کاوه او د خپل هیواد سرلوړي لپاره یې هڅه کولې. د بیلګې په توګه په کلیو محرومو سیمو کې د جهاد د جوړولو او له بزګرانو سره د مرستې په لاره کې د ښاري ښځو ونډه یادولی شو چې په اسلامي ټولنې کې د ښځو په زړونو کې د بخښنې او قربانۍ له روح راوتلې وه. بې له شکه چې د نړۍ د هیوادونو مسلمانې ښځې تر اوسه د قربانۍ او سرښندنو هغه ژورتیا نه ده درک کړې چې د ایران مسلمانو مېرمنو د سپېڅلې دفاع په 8 کلونو کې درک کړې دي. د اسلامي ایران د ښځو مبارزه او سرښندنه دومره ځلانده ده چې د تاریخ له سترګو به پټه نه وي. اسلام په ټولنې کې د میاندو او ښځو پر رول ټینګار کوي او باور لري چې د ټولنې میاندې باید اصلاح شي تر څو د ټولنې د راتلونکي لپاره روښانه تاریخ جوړ شي او د هغې د غړیو نجات هم تضمین شي.
ایزانو د ایران د مسلمانو خزو انقلابی روحیا او مبارزه د اسلام په تاریخ کې جرړه او ریشه لري. مسلمان خزه د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها او حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها په بیلګی ګرځولو او د معصومو پیشوایانو لار روایتونو په پیروي سره په ټولو ټولنیزو ډګرونو کې مخکخه پاتې شوې دي. بے لشکا حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دیو ایک کامل انسان او یوازنی معصوم مرمن پتوگا د خزو لپارا تر ټولو غورا او لوڑا نامونا او د تاریخ په اوږدو کې د ټولو انسانانو لپارا روحانه رڼا ده. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا د نړۍ لپارا د پام وړ نمونا او غورا بیلګه ده. کڅ هم هغه بی بی لند ژوند درلوده، خو د ټولو نریناو او میرمنو لپاره چې مؤمنان، مسلمانان او حتی غیر مسلمانان دي، یوه بیلګه او نمونه ده د کمال او فضیلت د ترلاسه کولو او لا گمراهی د ژغورلو لپاره په مختلفو برخو کې د دې سترې میرمنې د شخصیت د اړخونو ژوره او دقیقه پوها لازمه او اړینه ده. د حضرت بی بی فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها لور حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها هم یو بل نمونه او بیلګه ده چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په کورنۍ کې د یوې با عزت خزې رول پر غا واخسته او په خطو غي ادا کړ. هغه بی بی ستر شخصیت د کربلا لپیخ مخ کې او په مدینه کې خورا مشهور او ممتاز وو او د علم، روحانیت، اخلاق او پاکی له لحاظه د یوې مسلمانې میرمنې د پیروي ور ګڼل کیږي. میرمنې د کمال او لوړو علمی او اخلاقی درجو ته رسیدلې چې د تقوا او د فضیلت ستر مثالونه تعقیب کړي.
د ایرانی مسلمانو شزو تر ټولو غوره ځانګړنه عفت، پاک لمنی، حجاب او د اسلامي چارو رعایتول دی. د دې ځانګړتیاو په نظر کې نیولو سره یو مسلمان شزه کولی شي چې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې رول ولوبوي. د انقلاب ستر لارښود د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له نظره شزو غواړي چې په ټولو سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او پوځي فعالیتونو کې د دین او ارزښتونو درناوی وکړي. د دوی له نظره د شزو اصلي او مرکزي او مانوي او اخلاقي ځانګړتیاوې عفت او اسلامي حجاب دي چې نورو فعالیتونو ته ارزښت ورکوي. هغه حضرت په خپلو ویناو او پیغامونو کې تل پر دې اهمیت باندې په ټینګار سره فرمایلی دي چې نن سبا ښځې باید خپلې ټولنیزې او دینی دندې سر ته ورسوي او عمومي عفت وساتي او دغه عفت او حیا په درناوي او ټولنیز او سیاسي کارونه کې ترسره کړي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ښځو لپاره یو مهم او اساسي رول ته قائل وو او د نیکمرغۍ او سخت زړۍ له نظره د بشري ټولنې چیتی هست که در شزو پا اخلاقی، تربیتی او سیاسی رول پوری اروند بللی او فرمایلی چی پا طولن که صلاح او فساد در شزو پا نیکی او فساد پوری ارللی.
قدرمن دوستانو، د هر انسان جامع د هغه د وجود د هیواد بیرغ دی. هغه بیرغ چې هغه د خپل وجود په کور نصب کړی او په هغه سره اعلان کوي چې د کوم کلتور پیروي کوي. د اسلام سپیشل دین په خزو حجاب د وګړي د شخصیت د ساتنې او ودې او د کورنۍ د بنسټ عفت او اجتماعي اخلاق او د پیاوړتیا لپاره یو مهم عامل په توګه فرض کړی دی. اسلامی انقلاب هم د اسلام د اصولو پر رعایتولو او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په لار کې د حرکت په مقصد جوړ شو چې نړۍ ته دا ثابت کړي چې اسلامی احکام او مقررات د ټولنو د پرمختګ مخه نه نیسي او نه د هغوی د پرمختګ خنډ ګرځي. یو مسلمانه ښځه د انقلاب په سطح کولی شي په ټولنه کې په پوره عفت او پاکوالی سره او د اسلام له نظره د هغې د ټاکلو فعالیتونو په ساتلو سره کار وکړي. مسلمانې ښځې باید په دې پوه شي چې قوانین او مقررات د بیلګې په توګه په ځانګړې توګه له حجاب سره تړاو لري د دې لپاره دي چې دوی ته په ټولنه کې کار کول آسانه کړي، نه د دوی د پرمختګ
د هیواد د پیچلیو سیاسي ستونزو سما درک او له کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو سیاسي حالاتو پوره آشنا کېده او د دینی او سیاسي پوهې د کچې لوړول له انقلاب سره برابري د یوې مسلمانې ښځې له مهمو ځانګړنو څخه دي. د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې ښځې تل د اسلامي انقلاب د ځواکمنو لاسونو په توګه ګڼل شوي او په اسلامي انقلاب کې د هغوی رول خورا لوی بلل شوی دی. بېله شکه د انقلابي مسلمانو ښځو ستر دینی، اخلاقي او کلتوري بدلون د نورو اسلامي هیوادونو د ښځو لپاره یو درس دی او کولی شي چې د اسلامي جمهوریت د ښځو په پیروي سره خپل ټولنه اصلاح کړي او خپل هیوادونه آزاد او خپلواکۍ ته ورسوي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی. گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زفاتیم ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یوه گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنږدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنې لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان یې هیڅ تمه نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې همهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږئ او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، ام هغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو تاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.